اوردن کو د مشالې دی او په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسره الله مومن سلامونه ومنه هیله لرم چې روخ جوړ بهسته وخت ورځي 2 بجې شوي په دې غړي کې اوري په ملکن ډیویژن کې کسٹم قانون همدارازه د شمالي وزیرستان د ځوانانو او سیاسي مشرانو غوښتنې د جنوبي وزیرستان د بنګیوالا سیمې د اوسیدونکو ستونزې او همدارازه مشالونه اونیزه خبرونه هم لرو خو لومړی ورځو انیس اجمل د تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی په سواد کې د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادی ویل دي په ملکن ډیویژن کې د ټیکسونو لګولو غندنه کوي په افغانستان کې د امریکا نېشنل پبلک ریډیو خبريال او دغه ترجمان وجل شوی او عراقي چارواکي وايي فلوجا خار ته نسته یو ډلې خبر مندل شوی دی د خیبر پختونخوا په سواد کې د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادی غړو ویلي په ملکن ډیویژن کې د ټیکسونو د لګولو د حکومتي پریکړې غندنه کوي دوی د خبرې پرون د یوې جرګې پر مهال کړې دي په دغه مکا د سواد د سوداګرو د ټولنې مشر عبدالرحیم ویل
که پارلیمنت زمون خبره ومنله خا که پارلیمنت نه منله دا تور تر کول زمون په نصیب کې دي او د دینه مخکې او د مشرانو ته زم دا خواست کوم چې پر روان میٹنگ کی دا خبرہ پاس کی چہ دے گورنمنٹ تبا دہیس قسم ریونیو مون لور کو دا ٹیلی فون دا بل بائیکاٹ کو دا بجلی دا بل بائیکاٹ کو دا گیس دا بل بائیکاٹ کو او دا حکومت پا منگ مفلوچ کو
د پاکستان حکومت د یوې پخانه پریکړې او تړون پر اساس ملکن ډیویژن د ټیکسونو څخه ماورا سیمه ګرځولې و خو په دې وروستیو کې خپل پریکړه بیرته اخیستې او د ملکن سیمه هم د کسٹم اکټ لاندې راوستې ده د شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم د اف سی آر قانون غندنه کړې او ویلي دي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پختونخوا کې شامل کړي شي د غونډې ګډونوالو ویل د اف سی آر قانون نور نشي زغملی ځکه چې هم دا قانون د دوی د وروستو پاتې کېدو تر ټولو ستر لامل دی پرون په بنو پریس کلب کې د یوې غونډې پر مهال د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو د وزیرستان د ځوانانو ټولنې غړو ځینو سیاسي ګوندونو استاسو ګډون کړی وو په دې موکا د یو مشر وینا و
دا هو قانون دا نه قانون خواغه وی چې علي کلا شو بل د کلی کلا شو دا پیو پینسل نه کلا شو چې سره ربړګا په سانګ سي پرې امیش په شو نه ویل چې امیش په زیار شدا شای لیکلا لا چې کابلی لا کېتا فوت نرس ادم مطلب چې دا شاید نه نام کړو و دا شاید په شغلی کو چې کابلی لا کېتا فوت رسی یا روح غلو
د پاکستان حکومت د قبایلی سیمو د راتلونکي د ټاکلو لپاره یو کمیټي هم ټاکلې چې وخت په وخت د قبایلی سیمو دورې کوي خو تر اوسه خپل وروستۍ پریکړه اعلان کړې نه ده د کراچۍ پولیس چارواکي وايي بیګا په یو دکان د ډسو پر مهال درې کسان وژل شوي دي نن د سچل تاڼي او چارواکي رمضان مشال ریډیو ته ویل برید کوونکي په موټر سایکل سپاره وو او په اصفهاني سړک کې په یو دکان ډسې کړې دي د ملیر د پولیسو یو مشر راو انور بیا رسنو ته ویلي چې دا د کلنګ اغیستنې یوه پیښه وه نوموړی وایي د دکان مالک کلنګ اغیستونکو ډلو ته د پیسو ورکولو نه انکار کړی و چې په جواب کې هغې پر دکان ډسې وکړې د افغانستان په جنوب کې د امریکا د نېشنل پبلک ریډیو یو خبريال او دغه افغان ژباړونکي د ډیوټي پر مهال وجل شوی دی د امریکا نېشنل پبلک ریډیو د یو بیان تر مخه د خي عکس بندې په برخه کې ایوارډ اغستونکي او ویډیو ایډیټر ډیوډ ګلکی او دغه ترجمان سبی الله تمنا پرون هغه مهال وجل شو چې دوی د هلمند په مارچا خرګوټي کې له افغان سواکونو سره د سفر پر وخت د ډسو لاندې راغلل د ان پی آر په حواله دوی سره د یاد ریډیو دوه نور خبریالانو سفر کو خو غیته په حمله کې زیان نه دی رسیدلې د خبریالانو د خوندیتوب ادارې یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست په حواله په افغانستان کې د 2000 یوم کال نه را پدې خو تر اوسه شپږشت خبریالان وژل شوې دي د افغانستان د ولسی جرګې غړی شیرولی وردک پرون په کابل کې په یوې بمی چاودنه کې وژل شو د ریپورټونو له مخې په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو د استازي په چاودنه کې له زخمي کې درستو روغتون ته په لاره ساور کړه ویل کېږي چې په دې چاودنه کې یو لس نور کسان زخمیان شوي هم دي الته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویا دفتر یا یوناما د روژې میاشتې په مناسبت پیغام کې د جګړې په ټولو ښکېلو غاړو غږ کړی دی چې د دې میاشتې درناوی وکړي او له جګړې لاس واخلي. د دې ادارې لخوا نن په خپرې شوې خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس هایسم په حواله ویل شوي دي چې ملګري ملتونه د افغانستان له خلکو سره سولې او ثبات ته د رسیدو په لاره کې خپلې ملګرتیا ته دوام ورکوي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د کازاخستان چارواکي وایي مشکوکو اسلامي وسلوالو په شمال لویدیز ښار اکتوبه کې په یو پوځي مرکز او د وسلو په دوه دوکانونو په برید کې شپږ کسان وژلې دي. دغه پیښې د دې سبب شوي چې امنیتي ځواکونه د ترهګرۍ ضد عملیات کول. د کازاخستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند الما سادو بایی فایی د امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال څلور بریدګر وژل شوي او اووه نور یې ژوندي نیولي دي. عراقی چارواکي وایي حکومتي ځواکونو د فلوجا ښار ته نږدې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه د ښار د بیرته نیولو پر مهال یو ډلهییز قبر موندلې چې پکې د څلورو سوو انسانانو د بدن پاتې شونې موندل شوي دي. خبري اژانسونو د ناسرګنده سرچینو په حواله ویلي چې عراقي ځواکونو دغه ډلهییز قبر د فلوجا په شمال لویدیځ کې د سکالاویا په څنډو کې موندلی دی. د پوځ یو چارواکي د نوم پټ ساتلو په شرط ډي پي اي خبري اژانس ته ویلي په موندل شوي ډلهییز قبر کې ډیری د اغو عسکرو د بدن ټوټې دي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا تختول شوي وو. د انبار صوبې د پولیسو یو مشر د فرانس خبري اژانس ته دا منلې ده چې دغه ډلهییز قبر د ماینونو د پاکولو د یو مهم پر مهال موندل شوی دی. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زموږ همکار احمد الله درته د کرن صوبې د سبانی موسم حال وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر یو سل څلور روپۍ شپېته پیسې اخیستل کیږي او یو سل پنځه روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو یو سل اوولس روپۍ پنځوس پیسې او یو سل اتلس روپۍ. یو پاونډ یو سل نهه څلوېښت روپۍ پنځوس پیسې او یو سل پنځوس روپۍ دېرش پیسې. یو عرب اماراتو درهم اتیش روپۍ پنځه دېرش پیسې او اتیش روپۍ پنځوس پیسې. یو سعودي ریال ویش روپۍ پنځه شپېته پیسې او ویش روپۍ اتیا پیسې. یو افغاني یو روپۍ دوه پنځوس پیسې او یو روپۍ پنځه پنځوس پیسې. او دوه سوه نوي ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیسته کیږي او دوه سوه اته اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهې په ورځ به په پېښور او کوټه کې اسمان شین وي او د بنو په یو نیم ځای کې به وریځې خوري وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت درې څلوېښت او کم نه کم شپږ ویشت ډیګري سینټي ګریډ. په بنو کې به زیات نه زیات درې څلوېښت او کم نه کم پنځه ویشت او په کوټه کې به زیات نه زیات شپږ دېرش او کم نه کم پنځلس ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال رادیو ته وګورئ په دې غړي کې مهم رپورټونه څه په دې ډول دي. د ملکن ډیویژن مشران وایي کردوی پر سیمه لګیدل کسٹم قانون ختم نشو نو له هر څه به بایکاټ وکړي.
په ټلیفون د بل به بایکاټ کوو، د بجلی د بل به بایکاټ کوو، د ګیس د بل به بایکاټ کوو. او دا حکومت به موږ مفلوج کوو او د دې ظلم خلاف کراپان نسیږو.
د شمالي وزیرستان ځوانانو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې د ابسیار قانون پر ضد غونډه کړې. او د جنوبي وزیرستان د بنګیوالا سیمې اوسیدونکي وایي په 2012 کال کې خپلو سیمو ته ستانه شوي خو تر دې دمه ورته د ژوند بنیادي اسانتیاوې نه دي برابر کړل شوي.
دو جمیش کلی نه هنشتا غیر بودی جو بیل دای دغه خارو پیلور دای کنه او میزا روډی نه هده کلی نشتا دا هر تا بار بار کو او
کلا کلا داس بیمورون جی پلیار مړ هشی به حد تکلیف دای کنه.
او په ونی زخمرونه مشالونه کې درته نن د ازادۍ د تحریک یو مشر او خدای خدمتگار قاضی تولله خان د ژوند او کار په اړه معلومات درکو.
قاضی تولله صاحب د انجمن او د خدای خدمتگار هغه بانیانو کې د باچا خان سره چې د لومبنې ورځې شامل وو. په پېښور کې چې کوم سکولونو د اغي د استادانو تنخواه او د اغي نور ضرورت دا د دې په ذمو.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال رادیو سره اوسئ. اوس د خبرونې لومړی رپورت اوریدونکو، څرنګه تاسې په خبرونو کې هم واوریدله چې په ملکن ډیویژن کې د کسټم اکټ پر ضد جوړې شوې اکشن کمیټې تر سوري لاندې تېره ورځ په مینګوره کې ټول ګوندیزه غونډه شوې. په غونډه کې د ملکن د وو ضلعو سیاسي او تجارتي استازو ګډون کړی وو. دوی ویل د ملکن ډیویژن ک د دوی پر سیمه کسٹم قانون ختم نشو نو لهر سبا بایکاټ وکړي. دوی دا هم ویل چې پاکستان حکومت تیز تر زره دغه قانون ختم کړي، گینی حکومت تبا هیڅ نه ورکوي. نور تفصیل لسمی د مشال دی خبريال نیاز احمد خان راکوي.
سوات منگور کې د ملکن ډیویژن ټولو سیاسي ګوندونو او تجارتي اتحادیو لویه جرګه وشوه چې پکې په ملکن ډیویژن کې د ټیکس لګولو قانون سخت مخالفت وکړی شو. جرګې ته د ملکن ډیویژن اوو ضلعو څخه راغلي سیاسي او تجارتي اتحادیو استازو ویناګانې وکړې. په سر کې د سوات تجارتي اتحادیې مشر عبدالرحیم اویل
کا پارلیمنٹ زمون خبره مومنلا خا کا پارلیمنٹ نه منلا دا تور تر کول زمون بنسب کړي او د دینه مخکې او د مشرانو ته زم دا خواست کوم چې پر روان میټینګ کې دا خبره بس کی چې دی گورنمنٹ ته بعد هیڅ قسم ریوینیو مون نه ورکو. د ټلیفون د بل بایکاټ کو، د بجلی د بل بایکاټ کو، د ګیس د بل بایکاټ کو، او دا حکومت به موږ مفلوج کو.
جرګې ته د کوس دیر څخه راغلی د عوامي نېشنل ګوند صدر حسین شاه یوسفزی وویل چې ملکن ډیویژن د ټیکس څخه پاکه ګرځول یو تاریخي لوزنامه ده.
دا کیسه موږ ته چا په خیرات کې نه درا کړې عزیزانو. موږ د 14 اگست 14 اگست د پاکستانیان نه یو. موږ په شرایطو، په اصولو، په فیصلو، په هغه نه پسته چې کوم زموږ فیصلې شوې دي، موږ د پاکستان حصه جوړ شوې یو. دا زمون حق دی او په دې باندې ټیک ټاک خبره کول غواړي. موږ والنتیر دي د تاوالن. بالکل دا مسله داسې ده چې د دې قام سره ظلم دی. زه نور تفصیل کې نه ځم او د دې ظلم خلاف کراپان نسیدو. موږ راتلونکی نسل چې کوم دی هغه موږ نه معاف کوي. مخکینی نسل موږ له فیصلې معاهدي کړي په کار ده چې موږ هغه معاهدې چې دی د پلان نکاح راټیږي.
د بونیر زلی ناظم ډاکټر عبید ویل چې د ملکن ډیویژن څخه ټیکس ختمولو لپاره به لوی احتجاج کوو او دا قانون به بدلوو.
کم مشران منګه اسلام آباد ته یا پېښور یا اسلام آباد ته لیږو چې د هغې په شا دلته د احتجاج چې کوم طریقه کار دی چې هغه موږ مخکې نه تی کړی او یو هله ځله شروعوي.
په دغه موقع په صوبای حکومت هم ټکونه وکړه شول چې د کستم قانون راوستلو کې دوی لاس دی. دغه په ځواب کې د بر سوات نه د صوبای اسمبلی غړي ډاکټر حیدر علي اویل
صوبای حکومت د کستم اکټ د نفاذ مطالبه او دغه سمري نه لګلې. خدا اوس چې کوم دوباره ولګلا کو وفاق په دې کې مخلص وې. یا دا صوبای حکومت خبر ویل پکار دي چې پوری طور څنګه چې ویل شو دغه موقع سره ست بل دا خپل تقاضا دا چې صوبای حکومت دا ټیکسونه چالي دا په وفاق ته ځي، وفاق پاکستان ته، صوبای خزانه ته ناراضي. صوبای حکومت ته څه ضرورت ده چې دلته خپل سیاسي ساخت ته نقصان رسي او دا وفاق د پاره ټوله نزله چې دا په خپل ځان باندې ورځي.
د کسٹم اکټ په ضد راجمشوي جرګې کې قراردادونه پیش کړل چې پکې د صوبای حکومت څخه غوښتنه وکړه شوه چې دوی دې د کسٹم قانون تر سوري لاندې ملکن ډیویژن کې په ولس مقدمه نه درج کوي. دې تر څنګ پریکړه وکړه شوه چې د ملکن ډیویژن په اوو ضلعو کې بعد د مرکزی حکومت په ضد احتجاج شروع کولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا.
مشال اړیو ته وګستئ. زوبنو ته د خیبر پختونخوا په بنو کې تیره ورځ د شمالي وزیرستان ځوانانو د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې د افسیار قانون پر ضد غونډه وکړه. دوی ویل افسیار د دوی د تباهۍ سبب ګرځېدلی. د دوی په وینا نور دغه نظام نشي زغملی. د دې غونډې ګډونوالو دا غوښتنه هم وکړه چې باید قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا ورګاډي کړل شي. نور تفصیل له سیمې د مشال اړیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
تیر ورځ بنو پریس کلب کې د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم سیاسي یو د سیوري لاندې ګو اف سی آر ګو یا اف سی آر نه منظور په موضوع غونډه وشوه. غونډه کې د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو، یو تاف وزیرستان او نورو مختلفو شعبو نمائندګانو ګډون وکړ. د غونډې مشر میلما جماعت اسلامي پاکستان مرکزی شورا غړی پروفیسر ابراهیم ربلل شوی و. ټولو مشرانو د اف سی آر پر ضد خپلې ویناګانې وکړې او غوښتنه یې وکړه چې اف سی آر یو قانون نه بلکې ظالمانه نظام په دوی د کلونو نه تپل شوی او نور دوی کامی اداره ته ګډول غواړي چې خیبر پختونخوا سره یو شي. غونډې ته وینا پر مهال د شمالي وزیرستان، پاکستان پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند، مسلم لیگ، جماعت اسلامي، جمعیت علما اسلام، پاکستان تحریک انصاف او د ځوانانو تنظیم مشرانو وویل دا دوی تباهی سبب اف سی آر دی او دوی هیڅ کله هم نور اف سی آر منلو ته تیار نه دی.
دا هو قانون دانا قانون خواه وی چالی کلا شو بلته کلی کلا شو نا پیو پنسل نی کلا شو چه سارا برگا پسنگ سے پریتا امیز بشرو نے ویل چه امیز پہ زیار سے داشا نکلا لا چه قبیلی لا کیتا فوج نرس ادم مطلب چه داشا نیڑان کرو و داشا پشولی کو چه قبیلی لا کیتا فوج رسی یا روح لو
زکا چه میر سنگ قانون شتانا اے پاکستان کا نوشہ کو کچر دبی ردی پاکستان کو ایک تو کوئی مولے نا اخو میں دزول بیلی نا وہ مو سنگ قانون شتا نا
دا غونڈے پر محل مشران و عزوانان و شریکا دا ایف سی آر پر زید نارے و واحلے او وی ویل ایف سی آر دا دوی دا پسماندگی سبب گرزے دلے دوی و ویل دا کڈوالی نا پس دا دوی پا نام راغلی فنڈونو کے دیر خورد برد شوے چی دا ایف سی آر لوجے دوی حس نبینی چی خپلو حکونو ترلاسا کولو لپارا آواز وکڑی سو نور دغه نظام نشی زغملی او د خیبر پختونخوا سره شریک ژوند غواړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اردوونکو په قبایلی سیمو کې پاتې کیږو. د جنوبی وزیرستان بنګیوالی سیمې نه تاستانه شوي خلک وایي دوی په 2012 کال کې خپلو سیمو ته بیرته تللي وو، خو د ژوند بنیادی اسانتیاوې لا هم نه دي ورکړل شوي. د دوی په وینا د صحت او تعلیم په برخو کې د ستونزو ترڅنګ یې پوځ بې له اجازې ځمکې کاروي. دوی وایي حکومت باید دوی ته پاملرنه وکړي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال سلام مسعود راکوي.
د سولی وزیرستان سیمې بنګیواله ته واپس تللي قبایلیون ویایي چې دا وخت د دوی ژوند په کراره تېرېږي، د اول په سر تنګول ځورول نشته دی، خو د دې باوجود دوی د ژوند د بنیادي ضرورتونو نه د بې برخې پاتې دي. د بنګیواله ځنې قبایلیون په دغه بریکښې مشال ریډیو ته په دا رنګ ږغېدلي دي.
زمو نوم دی رفیع الله، موږ په 2012 کښې راغلي یو. یو مخکې موږ ته په حقیقت باندې هم تکلیفې نه وي، په چې پوښتنه باندې هم وي او نور پلا کاش ہے ویرتا کنا او ویس الحمدللہ چ 2015 16 شوی دای کنا مشتا است تکلیف نشتا بیا نہ پگیٹی نشتا پگن تکلیف خدا دو چ مش کولی نہ ہنشتا غیر ابودی امی جے کلی خو سپیشل ہایا بنشتا دا جو بیل دای دغه خارو پیلور دای کنا دیر غا ٹائم مہربانی دی حکومت ہا چ مش دا جو بیل ہجوڑ کو او می دا روڈی نہ ہدی کلی نشتا دا ہر تا بار بار کو او سکولی نہ ہسپتال نہ شرط سیٹ کو
میمونم افسر خان راہی دای د بنگیول سره تعلق لار امی رتا د سیحت ډیرا تکلیف دای ہسپتال نقش ایم بی بی ایس ڈاکٹر نشتا دا ٹول کمپوڈر نستی زخمیون بیمورون چه وشی امیش سر ایت نورا وسیلہ نشتا ٹانک دیرا تیرا سوی رشپی بندی مشتا تکلیف ہوں وی اجازاتو غوڑی کلا کلا دا سی بیمورون جی پلیار مڑا حشی
امون عمر احمد خان دا فویس ایس تکلیف نستا پلو گرزاور رو گرزاور شی پا گیٹی ناشی فیلال دی مش کلیشتا خو یا بند دی رولا کے کانا و پخرا یا بوری کانا زارونی پخرا وری وڈ بے حد تکلیف تی کانا امیر مزکی دی کانا ویلی خو جوڑا کری دی و دی کارل تخم مینا ہر کیوی کانا اچھے فی الحال حکومت سے سر کے خوش ہے بیا مش مزک تا نہ کسی دیکھ دیکھ بل استعمال ای کانا روڈ ورتا پچھار سی بیا روڈ جوڑ کو کا الان کے دت دیکھ دیتا پچھار نہیں بیچ روڈ پیشے جڑے
دے بنگے والا دے کا بلانو دے دغو مشکلات او غشتن نامے چھ دے چلی وزیرستان دے سینٹ نمائندہ مولانا محمد صالح شاہ قریشی خبر کا اغوی سوول وار وای زنے
دے بنگے والے اسی دن کے خلق تا دے علاج سہولیات وقت ضرورت سارا جمہور ورتا چوشی جادے پدا وڈل روڈل سے دے ڈیر مشکلات سارا مخمخ سی اور سارا داغا سے دیتا نور مشکلات ہوستا دائی دے مزکے دے متاول ہے دے مزکے دے جڑاول ہے دے مالک دے مرسے خلاف مزکا لڑائی سی موتا سی یا بلتا مشکلات سی دے مز دے بنجیول دے خلقی دے مشکلات ہے پو باراک سے حکومت ہے مقصد خبر ورکڑائی دے سبیا پو سختے سارا خبر ورکڑی چی دے بنجیول دے خلقی
د بنګیوالا قبایلیانو غوښتنه وکړه چې په موکې موجود حکومتي چارواکي دې د دوی نیمګړتیاوې زر کې پورا کړي او په خپل مخې دې داسې چارې نه کوي چې د کومو په وجه د قبایلیانو د مځکې میراثي ویش متاثر او په مستقبل کښې د دوی په خپله کښې د بدۍ دښمنۍ باعث جوړېږي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، بنګیوالا، سویلي وزیرستان.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال رادیو ته غوږ استئ. زو د پاکستان کراچۍ ښار ته په کراچۍ کې پر یو دوکان په ډزو کې درې تنه وژل شوي. د ښار سچل تھانې مشر فرحان مشال ته وویل چې په وژل شوو کسانو کې دوه هندو وګړي اهم شامل دي. ملکا پولیس وایي چې دا د قلنګ خستنې پیښه ده او د دکان مالک ته لوړاندې دړکې اهم ورکړل شوی. نور تفصیل هلته کې موجود زموږ خبریال عمران راکوي.
د کراچۍ ښار سچل تانی یو چارواکی ایس آئی رمضان د ګل پشپ نه وخت مشال ریډیو ته وویل چې دوه نامعلومه وسلوال په موټر سایکل سواره راغلي وو او په دکان یې ډزې کړې وې چې پکې یو ساتونکو او دوه دنن ناست کسان وجلې شوي. ابوالحسن اصفهانی سڑک باندھے دا پیراڈائز بکرے سرا خواته دے دا ڈاکا نوا بلکہ داس اخکاری کی دوڑان دے چرتا جگڑ شوی بیا دوی دو وسلے سرا راغلل او ڈزی کون کی کسان پ نشک کے ہم وہ ڈزی اوکڑے او بیا پتیخت کے بریالی شو نشے
میں تھے جو فارن کر کے چلے گئے.
بلخواد ملیر ضلع د پولیس مشر یا ایس ایس پی راو انوار مطبوعاتو ته ویلي چې دا پیښه د قلنګ اخیستو په لانجه شوي او د دکان مالک ته د وړاندې نه دړکې هم ورکړې شوې وي. پولیس چارواکي وایي چې د وژل شوو کسانو پیژندګلو د ساتونکي شاهد خان، تارا چاند او هیرالال په نومونو شوې ده. د سند صوبې د کورنیو چارو وزیر سهیل انور سیال دا پیښه په پام کې نیولې او د پولیسو نوی رپورټ هم غوښتې ده. د ذکر ده چې په سند صوبه کې د هندو وګړو لپاره په حکومتي اجازت د شرابو دکانونه په ټوله صوبه کې موجود دي او دا پیښکارا لیکل شوی وي چې دا د مسلمانانو لپاره نه دي. د یو راپور تر مخه په سند صوبه کې لږ تر لږه 1.5 لک پورې هندو وګړي ژوند کوي چې پکې زیاتره د کراچۍ ښار نه بهر میشت دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان د مشران جرګې له حکومت ته غوښتنه کړې چې د ډیورنډ کرښې هغې خوا ته د پاکستاني ځواکونو د خوځښت مخه ونیسي. د جرګې غړو ویلي چې پاکستاني پوځیان د افغانستان په 15 ولایتونو کې د امنیتي پوستو په جوړولو بوخت دي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت خبرداری ورکوي که پاکستان د افغانستان په خاوره کې لمخ کې راتګ څخه لاس وانخلي، افغان امنیتي ځواکونه به یې پر وړاندې په پوځي اقدام لاس پوری کړي. خو لا هم د پاکستان حکومت پر دېړه څه نه دی ویلي. نور تفصیل سیمې د مشالډیو خبریال رحمت الله افغان راکوي.
ډیورنډ کرښې ته نږدې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د پاکستاني پوځیانو مخې ته تګ د افغانستان د مشرانو جرګې غړي اندېښمن کړي دي. د دغه جرګې غړي له افغان حکومت غواړي چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني پوځیانو د پوستو جوړولو پر وړاندې اقدام وکړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هدی مسلم یار د یکشنبې په ورځ د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې افغان حکومت باید په پاکستان باندې سیاسي فشارونه زیات کړي څو د افغانستان په خاوره کې له پوستو جوړولو څخه ډډه وکړي.
د دې ترڅنګ د ډیورنډ کرښې بدې کرغېړنې کرښې هغه ستونزې مشکلات چې په مختلفو دروازو کې بالخصوص په تورخم دروازه کې راولاړ شوي دي، د دې د حل لپاره باید حکومت اقدام وکړي. دا دروازه موږ ته د منلو وړ نه ده. په دې ساحه پرته دواړه هغې اړخته او دې اړخته قومونه دا یو خلک دي. نو زمونږ غوښتنه ده چې حکومت باید جدي اقدام وکړي او دغه تګ راتګ ته په هماغه شکل، خصوصا هغه قومونو ته چې هلته پراته دي، هغوی ته په هماغه شکل اجازه ورکړي. که نه ورنه داسې یو عمل ترسره کړي چې تر څو پاکستان د فشارونو لاندې راشي.
له کلونو راهیسې د افغانستان په خاوره باندې د پاکستاني پوځیانو له لوري د توغندیو ویشتل، د تورخم دروازې وخت نا وخت تړل کېدو، د کونړ، پکتیا، پکتیکا، خوست او ننګرهار ولایتونو په ځینو سیمو کې د پاکستاني پوځیانو مخې ته تګ عام خلک او د ملي شورا غړي په غوسه کړي دي. د مشرانو جرګې غړي رحمت الله اڅکزای وایي چې پاکستاني پوځیانو یوازې په کونړ ولایت کې او پوستې جوړې کړي او په 15 نورو ولایتونو کې هم په ورته کار لاس پورې کړی. ښاغلی اڅکزای ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د پاکستان د دغه اقدام پر وړاندې چوپه خوله پاتې نه شي.
د افغانستان تقریبا په 15 ولایتو کې پاکستانیان مخته را ډیورنډ راوښتي دي. یوازې د کونړ په ولایت کې تقریبا 8 پوستې مخته راوړي چې هغه تقریبا 1 کیلومتر را پوسته مخته سه. زموږ دولت یا نظام اوس هم د انګریزانو د پاکستان د عیسایو سره په تفاهم باندې کار کوي. دا که چیرې د هغو سره په تفاهم باندې نه یو ژغ باید پورته کړي.
له دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو د تحرکاتو او له وسلوالو طالبانو څخه د هغه هیواد د ملاتړ په اړه به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي، خو د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه کوم اقدام نه دی کړی. د افغانستان د حکومت د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل وای حکومت هڅه کوي چې دا ډول موضوعات د خبرو له لارې حل سي، خو د ملي دفاع وزارت ویان دولت وزیری وای که پاکستان د افغانستان په خاوره کې له مخکې تګ څخه لاس وانخلي افغان امنیتي ځواکونه به یې پر وړاندې په نظامي اقدام لاس پورې کړي.
دا سیخی هغه دار چې موږ هم هماغه مناسبات چې پاکستان سره غواړو پاکستان هم هغه مناسبات زموږ سره وتړي، ځکه دوی زموږ په خاوره باندې تجاوز ونه کړي، د خط دواړو غواړو ته قوانین مراد کړي، پوستې ایجاد نه کړي، او کچېرې سرغړونې کوي زموږ سرحدي قواوې وسلوال پوس خو مجبور مکلف دی چې د خپل هیواد نه دفاع وکړي.
افغان سناتوران له نړیوالې ټولنې غواړي چې په پاکستان فشار راوړي څو د افغانستان په اړه له خپل کرغړن سیاست څخه لاس په سر سي.
په دغه ریپورت کې چې د پاکستان په اړه کمی خبرې شوې یا چې کم تورونه لګول شوي په پاکستان باندې، نو لا هم پر دې اړه د پاکستان غبرګون نه دی راغلی. اوس دغه وروستیو خبرو په اړه باندې، خو مخکې پاکستان دغه تورونه په وار وار رد کړي دي. د پاکستان د اکنامیک سروي تر مخه د پاکستان په پنجاب صوبه کې په تیر یو کال کې تعلیمي شرح تر ټولو زیاته لوړه شوې، خو په خیبر پختونخوا کې دغه شرح بیا تر ټولو زیاته کمه شوې. تفصیل د فرخند اسد په دې ریپورت کې.
د پاکستان د اکنامیک سروې تر مخه په ټول هیواد کې تعلیمي شرح 2% زیاته شوې ده، خو په خیبر پختونخوا کې بیا کمه شوې ده. د دغه سروې تر مخه په خیبر پختونخوا کې په کال 2014 نه 2014 کې د سړو تعلیمي شرح 2.5% وه، ولې په 2014 او 2015 کې بیا 1.5% ته ټیټه شوې ده. دا شان په کال 2014 او 2014 کې په خیبر پختونخوا کې د ښځو تعلیمي شرح 6.5% وه، چې په کال 2014 او 2015 کې دغه 15% ته ټیټه شوه. په پاکستان کې په تعلیمي پرمختګ د کارکونکو ادارې الف اعلان د پېښور څانګې یو مشر عمر اورکزی وایي په خیبر پښتونخوا کې نه یوازې په سکولونو کې د سهولتونو نشتوالی دی، بلکې زیاتره د پنځم جماعت وروستو خاص کر د جنکو لپاره سکولونه عام نه وي.
زموږ سره خیبر پښتونخوا کې 25 ډیسټریکټس دي، هغه کې موږ سره زیات خراب حالت تورغر او کوهستان ڈگرام کی بھی دا اسکول انفراسٹرکچر سکم دا اچھا دا سکم مشمان اسکول بار دی مطلب زمونگ دل تک آگا سوسائٹی بانڈس دی یا دس نور وجوہات دی آگا وجوہات دا دی اسکولوں کی بیسک فیسلٹیز نشتا زمونگ سرا پرائمری لیول پر مشمان خو اسکول تر روانی ہی خو سکلا پرائمری لیول ایوا مشماش کی گم کلاس تشین آگا اسکول پری دی آگا مین وجوہات دا دی چاہتا اسکول کی بیسک فیسلٹیز نوی لکا واش روم شو، ڈرنکنگ واٹر شو، باؤنڈری وال شو، آگا وجنا بیا ڈراپ آؤٹ ریشو پرائمری لیول نہ بعد زیادہ.
د دغه سروې تر مخه تر ټولو زیاته تعلیمي شرح د پنجاب 3.5% ده، بیا د سند 6.5%، د خیبر پختونخوا 3.5% او تر ټولو کمه د بلوچستان 4.5% ده. د خیبر پختونخوا د تعلیم په اړه د سټینډینګ کمیټې غړي او د صوبې د تعلیم پخوانی وزیر معراج همایون وایي دا د دوی لپاره هم د حیرانتیا خبره ده چې په صوبه کې تعلیمي شرح په تیر یو کال کې ټیټه شوې ده. په دغه سروې کې دا هم ویل شوی دی چې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ښځو تعلیمي شرح ټیټه شوې ده، او د صوبې په لورو پرتو سیمو لکه کوهستان، تورغر، سوات، دیر او نورو سیمو کې د سکولونو د نشتوالي له وجې هم زیاتره جنکۍ له تعلیمه محرومه پاتې شي. د صوبې د تعلیم وزیر عاطف خان وایي په صوبه کې د تعلیمي پرمختګ په یو شمیر منصوبو کار کوي او غواړي د جنکو تعلیم ته خاص پام وکړي.
د جنکو د تعلیم د سیوا کولو لپاره مونږه خزي ایجوکیشن افیسر چې کوم دي هغه له مونږه 50% ایکسترا سیلری ورکو ان کیریج کیږي. د هغه لپاره مونږه ایجوکیشن مینیجر لپاره، فیمیل ایجوکیشن مینیجر لپاره 50% ایکسترا سیلری ورکو. فیمیل ایجوکیشن سیوا کولو لپاره مونږه څو نوي سکول جوړیږي په دې صوبه کې، د هغه ریشو اوس
چونکه ټیک نه ده د الکانو سکول نه ډېر سیوا دي جنکو سکول نه کم دي موږ به 70% سکول نه به موږ د جنکو جوړو او 30% موږ د الکانو جوړو.
د دغه سروې تر مخه په ښاري سیمو کې تعلیمي شرح یو څه ده ښه شوي، ولې په لرو پرتو او کلیوالو سیمو کې د ښځو سره سره د سړو تعلیمي شرح هم ټیټه شوې ده.
رپورٹ مورے دو وقت شوے دونیو بجے لانیسا جمل دا خبر نو لنڈی جورو.
د خیبر پختونخوا په سوات کې د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه غړو ویلي په ملکن ډیویژن کې د ټیکسونو د لګولو د حکومتي پریکړې غندنه کوي. دوی دا خبرې پرون د یوې جرګې پر مهال کړې دي. د شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم د اف سی آر قانون غندنه کړې او ویلي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پختونخوا کې شاملې کړې شي. پرون په بنو پریس کلب کې د غونډې ګډونوالو ویل د اف سی آر قانون نور نشي زغملی ځکه چې هم دا قانون د دوی د وروستو پاتې کېدو تر ټولو ستر لامل دی. د کراچۍ پولیس چارواکي وای بیګا په یو دکان د ډزو پر مهال درې کسان وژل شوي دي. نن د سچل تانی او چارواکي رمضان مشال ریډیو ته ویل برید کوونکي په موټر سایکل سپارو او په اصفهاني سړک کې په یو دکان ډزې وکړې. د افغانستان په جنوب کې د امریکا د نېشنل پبلک ریډیو یو خبریال او دغه افغان ژباړون کې د ډیوټي پر مهال وچل شوی دی. د امریکا نېشنل پبلک ریډیو د یو بیان تر مخه د خې اکثر بندې په برخه کې واډ اغستون کې او ویډیو ایډیټر ډیوټ ګلکی او دغه ترجمان سیب الله تمنا پرون هغه مهال وچل شو چې دوی د هلمند په مارچا خرګوټي کې له افغان ځواکونو سره د سفر پر وخت د ډزو لاندې راغلل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویا دفتر یا یوناما د روژې میاشتې په مناسبت پیغام کې د جګړې په ټولو ښکېلو غاړو غږ کړی چې د دې میاشتې درناوی وکړي او له جګړې لاس واخلي. د دې ادارې لخوا نن په خبرې شوې خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس هایسم په حواله د خبرې شوې دي. د کزاخستان چارواکي وایي مشکوک اسلامي وسلوالو په شمال لویدیز ښار اکتوبه کې په یو پوځي مرکز او د وسلو په دوو دوکانونو په برید کې شپږ کسان وشلي دي. دغه پېښې د دې سبب شوي چې امنیتي ځواکونه د تراګرۍ ضد عملیات وکړي. او عراقي چارواکي وایي حکومتي ځواکونو د فلوجا ښار ته نیستل اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه د ښار د بیرته نیولو پر مهال یو ډله ایز قبر موندلې دي چې پکې د 400 انسانانو د بدن پاتې شونې موندل شوي دي.
دا ونی سجمل چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوردونکو په دې نیمه کې ستاسو لپاره او نیز خبرونه مشالونه اهم لرو، خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي سراج زهیر دغه شي.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرق رس پڼ خپل ادریه کې وای د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار د بجټ رستو پریس کانفرنس کې ویلي دي چې د پاکستان اقتصاد یې تر د استحکام را رسولې دي ځکه چې د دوی ټوله توجه د اقتصاد په استحکام ده. د ادارې په وینا کې سهم په بجټ کې د ولس لپاره څه خاص نشته او اکثر خلکو په دې باندې ګوتی پورته کړي او وایي چې دا بجټ یوازې د سرمایه‌دارو او شتمنو لپاره دی. نو بل بل حکومت وایي چې روانه میاشت په سویزرلینډ کې به د او ای سی ڈی غړیتوب ترلاسه کړي او له هغې وروسته به دوی د آف شور کمپنیانو پورې رسایی وکړي. خو دا به کله کیږي ځکه چې تر اوسه خو پاکستان دغه غړیتوب ترلاسه کړی هم نه دی. ادارې وړاندې لیکي د او ای سی ڈی غړیتوب ترلاسه کولو لپاره به پاکستان له خپل ټیکس نظام غوړ جوړول وي او داسې نظام چې هغه کې یو شتمن هم د ټیکس غلا ونه کړي. ادارې اخر کې وایي که وکتل شي نو دا وخت په پاکستان باندې د بهر ملکی قرضو لوی بوج دی او کامی اساسی هم خرڅول کیږي. بیروزګاری زیاته ده نو که حکومت غواړي چې د اقتصاد د استحکام خبره وکړي نو باید چې د دې هر څه په ځای باندې دوی د استحکام خبره په خپل وسیلو باندې وکړي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپاڼه خپل ادارۍ نن د عام ولس په ژوند باندې لیکلي او وایي چې په پاکستان کې د خوراکي توکیو ګرانېدل مسله له ډېرې مودې راهیسې را روانه ده، خو د دې د مخنیوي لپاره هیڅکله هم یو حکومت څغوره اقدامات نه دي کړي. ادارې وړاندې لیکي که څه هم تیرو وختونو کې په صوبایي او ښاریو کچ د نرخونو قابو کولو لپاره کمیټې جوړې کړې شوې وې، د کومو په موجودګۍ کې چې تر سرحده پورې په نرخونو باندې قابو موندل شوې وه. اوس چې حکومت د روژې دوران په یوټیلیټي سټورونو کې د خوراکي توکیو ارزانه کولو اعلان کړی دی، خو بل پلو په عامو مارکیټونو او دوکانونو کې د خوراکي توکیو په نرخونو کې اضافه شوې ده. د ادارې په وینا چې په نړۍ کې روایت دی چې د مذهبي تہوار په مخ موخه دکانداران په خپل نرخونو کې د کمی اعلان وکړي. خو پاکستان کې معاملې بل رنگ ده. اداریه اخر کې وایي چې حکومت پر اختیار د ولس خیرخوا او غمخوار وي، نو پروژه کې دی په مصنوعي ګرانۍ قابو موندلو لپاره کوټلي اقدامات وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه خپل یو لیکنه کې وایي پاکستانی چارواکي اندېښمن دي چې د هیواد تر ټولو لوی ښار کراچۍ او ګاونډي هیواد افغانستان کې یې القاعده یو وار بیا خپلې جوړې مضبوطول غواړي. بلخوا فرسٹ پوسټ ویبپاڼه لیکي هند په دې وروستیو کې د افغانستان سره په یو شمېر پرمختیایي منصوبو کې مالی ملاتړ کړی چې په نتیجه کې د دواړو هیوادونو اړیکې لا نورې پیاوړې شوې دي. د دوانو مکالو غټي برخې لمنور شاورو.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي د پاکستان چارواکي اندېښنه لري چې په کراچۍ کې القاعده ډله یو وار بیا ځان ته ځای پیدا کول غواړي او دا ویره شته چې په دغه ښار کې ورته د وسلوالو برتي کولو موقع هم په لاس ورشي. کراچۍ ښار چې آبادی یې څه باندې 2 کروڑ ده، پکې په سلګونو مدرسې دي او چارواکي فکر کوي چې دغه مدرسې د القاعده د نفوذ لاندې راتللی شي. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت نسکورېدلو نه پاس د القاعده غړي او مشران پاکستان ته وتښتېدل، خو د هغې نه وروسته په قبایلي سیمو کې د القاعده زیاتره مشران په ډرون بریدونو کې ووژل شو او یو شمېر نور یې بیا د پاکستان په نورو برخو کې نیول شوي او امریکا ته سپارل شوي دي. خو داسې ښکاري چې په دې وروستیو کې القاعده په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د اثر رسوخ د مخنیوي لپاره یو وار بیا فعاله شوې ده. دواړه وسلوالې ډلې له یو بل سره اختلاف لري. بلخوا فرسٹ پوسټ ویبپاڼه یو لیکنه خپره کړې وایي چې هند په افغانستان کې لا د وړاندې نه 12 ارب ډالر لګولي او د نورو 2 ارب ډالرو لګولو ژمنه یې هم کړې ده چې پکې به د اوسپنې په کانونو، د بجلی په ډیمونو او یو شمېر نورو برخو کار کیږي. د دې نه علاوه افغانستان او هند په 2011 کال کې ستراتیژیکي تړون هم لاسلیک کړی چې په نتیجه کې یې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې مضبوطې شوې دي. ویبپاڼه زیاتوي په دې وروستیو کې هند، افغانستان او ایران د چاه بهار بندر منصوبه هم شروع کړې چې پکې به په دغه ذریعه د هند نه افغانستان ته تجارتي هلې ځلې سیوا شي. دا راز به افغانستان چې د سمندر نه لرې دی د چاه بهار بندر د لارې د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو ته رسایي ولري. بلخوا له دې لارې به د منځنۍ ایشیا هیوادونو سره د هند تجارت هم وده وکړي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال لرو ته هوګستی. په کازاکستان کې وسلوالو د وسلو پر دکانونو او پوځي مرکزونو په بریدونو کې یو شمېر کسان وژلي دي. چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو 4 برید کوونکي وژلي او وې ژوندې نیولې دي. دا پیښې په هغه ښار کې رامنځته شوې دي چیرته چې په دې هیواد کې لومړی ځنبرګي برید شوی و. زموږ همکار احمد تکل په دې اړه نور حال راکوي.
د قزاقستان په شمال ویدیز ښار اکتوبه کې پرون وسلوالو د وسلو د خرڅلاو پر 2 دوکانونو حمله وکړه. په یو هټۍ کې یو هټۍوال او یو ګارد ووژل او 3 پولیس هغه مهال ټپیان شول چې ساحې ته ورسېدل. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د وسلو د خرڅلاو په یو بل دوکان کې وسلوالو یو مشتری وواژه، خو وروسته بیا 3 واړه وسلوال برید کوونکي د پولیسو په ډزو ووژل شول. د پیښې یوې عیني شاهدې پر یوټیوب چینل په یو خبر شوې ویډیو کې خپل د سترګو لیدلای حال داسې بیان کړ. یا وسلوال د خواته وتښتید او ځان یې د وروستي پارک شوي موټر شاته پټ کړ او وروسته له دې چې ډزې وشوي وتښتید. له دې سره تقریبا په یو وخت کې یوې بلې وسلوالې ډلې یو بس له غلا کولو وروسته د قزاقستان د ملي ګارد د یو مرکز پر دروازه ننایست او هلته یې 3 پوځیان ووژل. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې برید کوونکو د ډلې یو د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شو. د دې وزارت ویان الماس سادوبایف وویل چې 4 تنه مشکوک وسلوال د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي او 1 تنه نور د پوځي عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. نو نوموړي زیاته کړه چې د نورو وسلوالو د موندلو لپاره عملیات روان دي. د دغه قول مخکې دا هم ویل شوی و چې وطن پوځیان د دې عملیاتو په جریان کې ټپیان شوي. سادوبایف همدراز رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې برید کوونکي د یوې افراطي اسلام پالې ډلې غړي وو. چارواکو له پیښې وروسته په ښار کې د عامه ترانسپورت سیستم، مارکیټونه او دوکانونه بند کړل او خلکو ته یې وویل چې له خپلو کورونو څخه دې نه وځي. اکتوبې د روسیې د سرحد په 100 کیلومترۍ واټن کې پروت صنعتي ښار او هغه ځای دی چې په 2011 کال کې د قزاقستان لومړنۍ انتحاري حمله پکې وشوه. د امنیتي خدماتو د ادارې پر دولتي ودانۍ د افراطي اورپکو له همدې حملې وروسته و چې د قزاقستان حکومت په اسلام پالو ډلو پسې راواخیسته.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته. اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف مونږه تر پاسېدل پکاره.
مونږه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
مشال رادیو ته وګورئ. زو کراچی ته د سکوهنی یا باکسینګ نړیوال اتل محمد علی په مړینه د نړۍ د یو شمیر سیمو او هیوادونو په رنګ د کراچی لیاري سیمې خلک اهم غمجن دي او وایي چې هغه په ژوندانه دلته راغلی وو او دوی خپل استاد بولي. په دې موقع د محمد علی لپاره خصوصي دواګانې هم شوي او د ګل په ورځ د هغه د مرګ په دریمه د خصوصي دستورو تابع اهم شوې ده. تفصیل د کراچی نام محمد عمران راکوي.
د لیاری چاکیواړی سیمې د سکوهنې لوبغاړو او مشرانو د یوې ورځې لوبه د هغه په نوم کړه او د لوبې پر مهال یې د هغه په مړینه د 1 منټ خاموشي خپله کړه. دې سره سره هم د دغه لوبې پر مهال د محمد علی لپاره دعاګانې وغوښتې شوې. محمد امین د سکوهنې د لوبې خپل مرکز چلی او وایي چې هغه په پلازمینه اسلام آباد کې د محمد علی سره لیده کاته کړی وو. د دوی د خودنې لومبه اصول دادی چې که څوک د سکوهنې لوبه زده کوي یا کوي نو د محمد علی په رنگ به کوي.
ہمارا کلب کا منظور ہے مندلی گیرنے جیسا کھیلنا.
دیوائی زمان دا کلب یعنی مرکز منشور دادے چھ لوبا با دا محمد علی پرنگ کئی. ما دا حقا دری سالور لوبے نیخ پا نیغا کتلی دی ورسرا میں پا اسلام آباد کی لیدہ کاتا ہم کڑی.
ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے اسلام آباد میں عمل ہے.
دا سکوہانی او پخوانے لوبغاڑے عبدالرشید وائی چھ دا محمد علی لکبلا لیاری تدا لوبا راغلی. کہا نوین نن بدلتا حص یو تن باکسنگ یا سکوہنا نہ پیجندلا.
اس کی وجہ سے لیاری میں تو باکسنگ آئی ہے. اگر وہ نہ ہوتا نا آج لیاری میں آپ دے ٹیلنٹ نہیں دیکھتے.
دیوائی دا ہغل وجہ کو لیاری تا باکسنگ راغلے دے. کہا نوین پا لیاری کے بنن چا دا لوبا دمرا نکولا. تنن چکم لوبغاڑی لوبے کئی ٹول دا ہغا نقل کئی یا دا ہغا پرنگ دا لوبے ہسا کئی. مونگ دا ہغا سیالے کتلی دی ماتے زدکڑی کڑی. زما زامن ہم دا ہغا دا لوبے نا زدکڑی کئی بلکہ زمون ٹول کورنے دا لوبا د لیاری د سکوهنی سیالیو لراغلی 19 کلن پختون ځوان حنیف الله وای چې محمد علی په ټوله نړۍ کې د سکوهنی په میدان بادشاهی کړي او د هغه په مرګ نه یوازې دوی بلکې د نړۍ ټول لوبغاړي خفه دي. د کراچی پلیاری سیمه کې د محمد علی د مرګ خبر خپرېدو وروسته زیاتره مرکزونو کې روانې لوبې ودرولې شوې او د هغه لپاره په هر مرکز کې دعاګانې هم اوغښتې شوې. د سره سره د ګل پورس د هغه د مرګ د درېمې ورځې د دعاګانو لپاره هم په بیلابیلو ځایونو کې د دستورو تابعه شوې ده. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګورئ. زو خبر ایجنسی ته اوردونکو پرون د اتوار پورز په خبر ایجنسی کې په اول ځل
یو عجیب ریلی تر سره شوې ده. د خبرو پروتوکول چارواکي وایي چې په دې سیمه کې د امن بحالېدو وروسته دوی غواړي چې د جګړو نه ځپل شوي خلک عادي ژوند ته راولي او دلته امن او ترقي راشي. په دې ځغل کې د خبر پښتونخوا نه راغلو جیب چلونکو سره سره د خبر ایجنسۍ ځینو خلکو هم برخه اخیستې وه. تفصیل د فرحت چینواري په دې رپورټ کې وو.
د اتوار پورز د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ لخوا په اول ځل په خیبر ایجنسی کې جیپ ریلی وشوا چې پکې خواوشا اتیا کسانو برخه واخیسته چې زیاتره پکې د خیبر پختونخوا د فرنټیر 4x4 کلب نه راغلي جیپ چلوونکي شامل وو او د خیبر ایجنسی نه هم پکې ځینې کسانو برخه واخیسته. د دغه جیپ ریلی وړومبۍ نمایشي مرحله د تورخم نه تر جمرود باب خیبر پورې سره شوا او دویمه د سیاله مرحله د جمرود شاکس نه تر د باړی پورې وا. دغه جیپونه د باړی شلوبر کمبر خیل ملک دین خیل او سپاسی متورنه نوتل او بیرته شاکس جمرود تر ورسیدل او دغه سیالی د فرنټیر 4x4 کلب بابر غوري وګټله. دغه سیمه په خوا د وسلوالو په ولکا کې وی خو اوس پکې حکومتي واکمنی بحال شوې ده. د دغه ریلی په موقع د موسیقي بندوبست هم شوی وو او هنرمندانو پکې د خپل فن مظاهره وکړه. په خیبر شاکه سیمه کې د جیپ ریلی په حقله د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود مشال ریډیو ته وویل
جیپ ریلی جی مونږ د عمده دک مقصد د پاره چې د خلک زمونږ د خیبر ایجنسی چې کوم غیور عوام دي او د دې د ژوندونه نارمل سی طرف ته روان شي. کوغه شنواری دي، کوغه افریدی دي، کوغه شلمانی دي، کوه ملګوری دي چې هغه ټول په دې مین سټریم کې شامل شي او د ترقی په لاره باندې روان شي جی. د دې لپاره مونږ د یو جیپ ریلی کړی دا به انشاءالله یو مارچ به وي، فلیګ مارچ به وي. د هغې نه پس به مونږ د دې ریسپشن په باب خیبر باندې کوو، ځکه چې د هغې یو تاریخي امپورټنس دی چې دنیا ته مونږ دا میسج ورکو.
او په دې محل د خیبر ایجنسی نه د کمی اسمبلی غړي شاجګل پریدي خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
الحمدلله چې زما په کانسټیټیونسی کې نن دا پروګرام کېږي دا ما لپاره اعزاز او فخر خبره ده. نن دلته دا امن یو نشانی ده، ابتدا ده. ان شاء الله پټوله فاټا کې به ډېر زر هم دغه شان امن راشي او چې امن راشي نو اتوماتیکلی به پټوله فاټا کې ترقی هم راځي.
او یو جیب چلوونکي خزر حیات چې په دې ځغل کې یې برخه اخیستې وه
راغلی د پېښور نه یم وروره او دلته ریلی ته راغلی وم. خو د علاقې د خلکو مینې ته چې مونږ وکتل نو واقعي چې دا خپل پښتانه وروڼه دي پوه شوې او ډېر زیات په مینې سره مونږ ویلکم کو دلته. او دا خو اول ځل دی دلته ریلی منعقد ده، خو انشاءالله تعالی بیا به مرازو بیا به مرازو. د خلکو اخلاق او خلوص ته چې مونږ وکتل نو په دې کې چې کومه مینه ده دې مینې پسې به مونږ بیا هم راځو. یاره دې پروګرامونو سره د خلکو ډېر پام بدل شي او انسان د ژوند سره د انسان مینه پیدا شي.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو زیاته کړه چې دوی دغه پروګرامونه د یو ځانګړي پروژې تر لاندې کوي او دې پسې به په سکولونو کې د زده کوونکو لپاره او د لوبو په میدانونو کې د لوبغاړو لپاره هم سرګرمۍ را جوړوي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو ریپورت اوریدو اوریدونکو اوس هم لجمن سره سم واراشدلې د ونیزي خبرونه مشالونه د مشال ریډیو په ونیزي خبرونه مشالونه کې درته نن د ازادۍ د تحریک د مشر او خدای خدمتگار قاضی عطا الله خان د ژوند او کار پړه معلومات درکو. د خبرونه اساس لپاره هر اونۍ زموږ همکار شاهین بنیر چمتو کوي.
ستړم شه اوریدونکو، شاهین بنری ما او د مشال ریډیو په ونیزه خبرونه مشالونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې درته د نوموړي خدای خدمتگار او د ازادۍ د تحریک د مبارز قاضی عطا الله خان په اړه باندې معلومات درکو. خدای خدمتگار قاضی عطا الله خان په کال 1395 کې پېښور سره نږدې ارباب لنډه کلی کې د قاضی نصر الله خان په کور کې زیږیدل و. د هغه پلار یو مذهبي عالم او استاد و. قاضی صاحب خپل لومړنۍ زده کړې د کلی په مدرسه او بیا د پېښور د مشن های سکول نه وکړې. د دغه وروسته یې د هند په لویه تعلیمي درسګاه علیګړ کې داخله واخیسته او د هغه ځای د قانون ډیګري ترلاسه کړه. هغه په 1913 کې وطن ته راستون شو. د ولسی خدمتونو سره سره یې وکالت هم مخ په وړاندې بوتلو. په 1923 کې د پلانګو دیو خان د لور سره یې واده وکړو. په پیښور کې یو څو کاله وکالت وکړو. په کال 1925 کې مردان ته منتقل شو. هم دغه وختو چې د عدم تشدد ستر لارښود باچا خان د پښتنو په ټولنه کې د اصلاحاتو او برتانوي راج نه د خپلواکۍ لپاره هلې ځلې پیل کړې وې. په کال 1919 کې هغه د باچا خان په مشرۍ راجوړه شوې یوه غونډه کې ګډون وکړو. د خپل ولس د حقونو لپاره یې قامي مبارزې ته ملا وتړله. د قاضي عطاالله خان د مبارزې د وړومبۍ ورځو په اړه د عبدالولي خان پوهنتون استاد او څېړنکار سهیل خان وایي:
کله چې انجمن اصلاح الافاق نه بنیاد کېښودې شو په 1 اپریل کال 1921 کې، نو د دې چې کوم لومبنی اجلاس کېږي، نو په هغه اجلاس کې د قاضي عطاالله صاحب نوم هم شته او د هغې تصویر هم شته چې هغوی په دې لومبني اجلاس کې کوم ګروپ فوټو وستلې، په هغې کې قاضي عطاالله صاحب شته. د انجمن او د خدای خدمتګارۍ هغه بانیانو کې د باچا خان سره چې د لومبنۍ ورځې نه شامل وو. هر کال چې کله د انجمن اجلاس شوی دی، د انجمن لومبۍ اجلاس په کال 1922 نه شروع شوی دی، نو دې د پېښور نه د یو جلوس په شکل کې تللی دی د انجمن د ممبرانو سره، او په سالانه جلسه کې شرکت کړی دی کوم چې د اپریل په میاشت کې په اوتمانځو کې په آزاد سکول کې کېده. د ده په کریډیټ باندې دا خبره هم شامله ده چې کله آزاد سکولونه پرانستېدل شروع شو، نو په پېښور کې چې کوم سکولونه 15، هغه 15 سکولونو کې نه صرف د ده رولو په جوړېدو کې، بلکې د هغې فنډنګ به دی کولو، یعنی دی به هغه وسایل پیدا کولو د خپله مخه چې د دې سکولونو 15 واړو سکولونو په پېښور کې چې کوم سکولونو د هغې د استادانو تنخواه او د هغې نور ضروریات دا د دې په ذمو دا به دوی پوره کول.
قاضي صاحب د باچا خان ډېر نږدې او باوري ملګری وو. د خپلې مبارزې په لاره کې د فرنګیانو ظلم زور ډېر پرون تندي وزغمه. باچا خان په خپل کتاب زما ژوند او جدوجهد کې هم د قاضي صاحب د صلاحیتونو او پښتنو لپاره د هغه د قربانو ذکر کړی دی. قاضي عطاالله خان د خدای خدمتګار تحریک په مخکښو مشرانو کې وو. او دغه تحریک په وده او د دې پیغام پښتنو ته په رسولو کې یو نه هېرېدونکی کردار لوبولی دی. په کال 1913 کې هغه برطانوي حکومت د 15 کارو لپاره په بند محکوم کړ. په کال 1913 کې چې کله کانګرس انتخابات وګټل، قاضي عطاالله د قانون ساز اسمبلی غړی غوره شو. بیا د ډاکټر خان صاحب په حکومت کې د تعلیم وزیر وټاکل شو. دغه د وزارت په موده کې د صوبې لپاره وړومبۍ تعلیمي پالیسي اعلان شوه. د خپل اولس لپاره د قاضي صاحب د تعلیمي خدماتو په اړه یو ځل بیا د څېړنکار سهیل خان نه اورو.
د دې په وزیري تعلیم په دور کې چې کم دین او دوی چې کم کم کارنامې کړې دي، هغه کې زه صرف تاسو ته درې کارنامې ښیم. دا خبره چې دا نو د کال 1913 نه شروع شوی و، په 9 ستمبر کال 1921 پورې دا دوه کاله تقریبا دا حکومت وو. پښتو ایز میډیم آف انسټرکشن دوی چې دین او دارې صوبایي اسمبلی نه په یو قرارداد په ذریعه باندې دا پاس کړه، او هغه بیا په یو آرډر باندې هغه امپلیمنٹ شوه. هغه وخت کې سکولونه چونه دا ډسټرکټ بورډ سکول، نو په هغه ټول سکولونو کې چې دین پښتو لازمي شوه تر د 15 پورې، نو یو داد بي کارنامه کړو. دا د کال 1913 خبره ده. دویم نمبر خبره چې دا وه چې په دغه زمانه کې دوه قسمه سکولونه، یو ته به وي انګلو ورنیکولر سکول او یو ته به وي ورنیکولر سکول. ورنیکولر سکول چې ونو په هغه کې به انګریزي ژبه نه خېدل کېده، او په انګلو کې به انګریزي ژبه خېدل کېده. نو دوی د اسمبلی په فلور دا خبره وچته کړه چې دا خو یو ډسکریمینیشن دی، دا خو یو داسې امتیازي سلوک دی چې د کلیوالو علاقو کې ټول سکولونه ورنیکولر دي او چې لږ ښه دي نو هغه انګلو دي. نو دوی یو آرډر وویسته ده، او هغه ټول سکولونه چې څونه وو ورنیکولرو هغه ټول انګلو ورنیکولر ته. نو دا ډیر لوی انقلابي قدم ځکه چې دې لپاره یو ډیر لوی انفراسټرکچر ځکه په کارو چې دې لپاره خو د انګریزي استادان هم په کارو. نو دوی په هغه زمانه کې یو نیم سل استادان انګریزي برتی کړل. دوی هم په دغه زمانه کې د پښتنو تاریخ کم چې مستند تاریخ دی اوس هم هغه پبلش دی، شاید دی، هغه د پښتنو تاریخ دوی لیکل شروع کړل.
کله چې پاکستان جوړ شو، نو د مسلم لیگ حکومت باچا خان، قاضي عطاالله خان او د خدای خدمتګار تحریک نور مشران ونیول او جیل ته واچول او دا غوی جیدادونه ضبط کړل. قاضی صاحب بلومبه ډیر اسماعیل خان او بیا د حیدرآباد جیرونو ته ولېګل شو. د قید په موده کې قاضی صاحب خپل مطالعې له دوام ورکو او په څلورو جلدونو کې د پښتنو تاریخ ولیکه. په جیل کې د قاضی صاحب صحت خراب شو او هغه علاج ته اړتیا لرله. خو د قیوم خان په مشرۍ دغه وخت حکومت د دارو درملو لپاره د هغه ټول خواستونه رد کړل. د بلوچستان په مد جیل کې هغه د ولی خان، عبدالعزیز خان، ارباب عبدالغفور خان او امیر محمد خان سره یو ځای بندي وو. دا هغه طبي وضع چې ډیره خرابه شوه نو د لاهور میو روغتون ته یوړل شو. د هغه وخت ځینې مشران وایي چې قاضي صاحب لا په جیل کې زهر ورکړل شوی وو. په دغه اړه نور تفصیل د سواد د یو محقق ملت پاله مشر مختار یوسف زین اورو.
خدای خدمتگار تحریک کې قاضي صاحب فکر دا و چې پښتانه په یو خپل خپلواک پښتونستان لپاره ایجاد وکړي. په دې سلسله کې د سر ازادي بنو منظورېدل په دې کې د قاضي صاحب ډېر ستر رول دی. بیا له هغې پس چې کله زلمي پښتون کومه غونډه وکړه په سردریاب کې، په هغه غونډه کې قاضي صاحب هم موجود وو. نو قاضي صاحب په دا ټوله مبارزه کې پرله پسې په جیلونو کې وو، په ډېرو سختو ستونزو کې وو. بیا چې پاکستان جوړ شو نور پښتانه مشران سره قاضي صاحب جیل ته لاړ شو. په 1943 کې قاضي صاحب ډېر زیات کندی وربړول شو او وجه یې دا وه چې دې سړي پښتونستان غوښتو. د ده فکر د یو آزاد او خپلواک پښتونستان جوړولو او د ډېرو مشرانو د وینا تر مخه قاضي صاحب نه په جیل کې زهر ورکړل شو او په زهرو یو قسم ته دی په شهادت ورسېدو.
څرنکار سهیل خان دا خبره منی چې قاضی عطا الله خان باندې په جیلونو کې ډېر زور زیاتی شوی وو. خدا نه منی چې ګنې هغه ته زهر ورکړل شوی وو. نوموړی زیاتوي
ته داسې یو بیماری ولګېده چې هغه بیماری دی بالکل په شپږ میاشتو کې ودوړو. نو ما چې کله خپله پی ایچ ڈی تحقیقي مقاله کوله نو ما چې د خلکو نه تپوسونه کولو یا داسې سر ډېر هغه مشران د هغې نه نو ما ته یو داسې سورس یو دا خبره وکړه چې دی یو باغ ته تلو او په هغه باغ کې چې کوم دی نو دی الوچې چې دی نو هغه روشو کولې ویخوړې. خو په هغه باغ باندې چې دی نو د دې دارو سپرې شوې وه، د دې چینجو منجو د دارو سپرې شوې وه. نو دی نه خبر و لا علم و او هغه الوچې چې دوی خوړې نو هغې نه پس دوی ته ویدا بیماري ولګېده او بالکل دی د کټ کو د هغې نه پس چې دی نو د دې وفات شو. نو دا غالبا کال 1945 کې د دې وفات شوی دی اور قدرتی مرگ باندھے شوی دی چاوت جلی نو جی.
خبریال شورش کشمیری د قاضی صاحب د ژوند اخری شیبو پاړه لیکلی دی چې قاضی صاحب ورته ویلی وو چې په خپل خراب صحت خپه نه دی. د خفګان خبره دادا چې نور د خپل اولس خدمت نشي کولی او بل دا چې هغه د خپل خلکو د حقونو لپاره کوم مبارزه پیل کړې وا هغه به په نیمه کې پاتې شي. اوردونکو هم دغه سره زمونږ د خبرونې وخت پای ته رسی. را روانه ونی به د خدایي خدمتگار تحریک د یو بل مشر پاړه د معلوماتو سر رازو. تر هغه د الله پامان.
ولولے را پروے او پزڑ کے میں دمنے
ولولے را پرویو ستادا بنگڑو شرن شرن ستادا بنگڑو شرن ہر سہارا بسروی پزڑ کی میں دمین ولولے را پرویو پزڑ کی میں دمین ولولے را پرویو ستادا بنگڑو شرن شرن Oh,